تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې، پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري. قبایلي مشران وایي د فاټا د راتلونکي په اړه په پارلیمان کې وړاندې کړل شوی بل دی منصور کړل شي، او د مصر په سینای سیمه کې یوه مسافر وړونکې الوتکه راغورځېدلې ده. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري، خو ځینې زلزله ځپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د این ډی ایم ای ویاند احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو سوروزو کې د موسم خرابېدو ویره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي، خو بیا به هم متاثره خلکو ته د مرستو رسولو پوره هڅې کوي. دی وایي
کمپنسیشن کا لائے عمل آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے مطابق
دا معاوضے فیصلہ شوی دا، او چې څومره هم خلق دا متاثرینو په هیڅ رجسٹرډ کیږي هغوی تبا دا وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان مطابق معاوضے ورکولی شي، او دې لړکی صوبائی حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو داسې وفاقی حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو ته به دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د چترال او شانګلې سیمو ځینې زلزله ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د شانګلې سره تعلق لرونکي سعید خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې ورته خیمې او نور ضروري سامانونه ورکړي. د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کوي چې د فاټا د راتلونکي په اړه چې په پارلیمان کې کوم بل وړاندې شوی دی باید هغه زر تر زره منظور کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم لخوا په فاټا کې د اف سی آر د ختمولو او قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په هکله نن په پېښور نشتر حال کې یوه غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د سیاسي ګوندونو غړو، خبریالانو، زده کوونکو ګډون کړی و. د فاټا لایټس فورم یو مشر اعجاز محمد نن مشال لیډیو ته وویل چې دوی به د دې بل د منظورې پورې خپلې هلې ځلې جاري ساتي، چې پکې پراتلونکي کې احتجاجونه هم شامل دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی چارواکي وایي په پاکستانی جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانی یو چارواکي زبی الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هېواد په مختلفو جیلونو کې تر بندي افغان قیدیانو پورې د رسایې مکور کړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. زبی الله زیاته کړه چې پرون ورته د پینډیا اډیاله جیل ته د ورتللو اجازه ورکړل شوه، ولته له افغان قیدیانو سره ولیدل. نوموړی زیاتوي چې په دې افغان قیدیانو کې زیاتره د اسناد نه لرلو له وجې نیول شوي دي، او اوس پکې د زیاترو د قید موده ختمه شوې ده. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره خلکو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې رایې واچولې. د مشال لډیو خبریال وایي د پنجاب په 1200 د سند پاته ښارونو کې ټاکنې کېدې. په پنجاب کې 15,000 او 103 په سند کې 10,000 او 80 امیدوارانو برخه اخیستله. په پنجاب کې په پولینګ سټېشنونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي وو. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صوبه کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې 13 ورځې د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د صوبې 402 هایر سیکنډري سکولونو ته له نوي دور سره سم د سهولتونو ورکولو په منصوبې تقریبا 40 ارب روپۍ خرچه راځي، او په دې منصوبه کار پیل شوی دی.
اوس 402 سکول دی، هایر سیکنډري سکول، په دې کې ګراوند، په دې کې آی ټی لیب، په دې کې سکول مینجمنټ انفارمیشن سسټم، په دې کې پلے ګراوند، مطلب چې مکمل څنګه چې پرایویټ سکول چې دغه شانتي د هایر سیکنډري سکول ټول ان شاء الله تعالی دغه سټانډرډ ته راولي، او کار په دې باندې شروع شوی دی.
عاطف خان زیاته کړه چې دوی په راتلونکي کې د پرایمري سکولونو د معیار ښه کول لپاره هم ځینې منصوبې لري چې پکې د استادانو، کمرو، د نورو سهولتونو زیاتول شامل دي. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره وایي په دې هواد کې ارکل سلویخ سره خصي د سینې له سرطانه یا کینسر امري. د جمعې پر اسلام مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومې ادارې ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې ارکل شاخوا 1,00,000 خصي د سینې په سرطان اخته کیږي، چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان لسی جرګې په جمهوری ریاست کې د یو خپلواک اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی فرمان رد کړی دی. دغه فرمان چې سمو د وړاندې ولسی جرګې ته لیږل شوی و، د جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې پرې رایګیری وشوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د افغانستان د جمهور رئیس فرمان رد شو. د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یارکس پر پوستا د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د غور والی ویان عبدالحی خطیبی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته تیره ورځ پیل شوې ده او یو امنیتي ساتیر پکې زخمي شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر چارواکي وایي د روسیې یو الوتکه چې پکې شاوخوا 240 کسان ناست وو په سینای ټاپو سیمه کې په مکمله توګه تباه شوې ده. د رپورټونو له مخې د الوتکه د سینای په شمالي برخو کې د ساحلي ښار آریش په جنوب کې راغورځېدلې ده او په سیمه کې د ژغورنې ادارې لخوا امدادي کارونه هم پیل شوي دي. د الوتکه د مصر د ښار شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه. چارواکي وایي چې د الوتکه نن د پرواز شاوخوا 30 منټه وروسته د رډار له حدودو څخه لدرکه شوه. د روس چارواکي بیا وایي چې په دې الوتکه کې شاوخوا 212 مسافر ناست وو چې پکې 12 ماشومان وو، باقي 9 تنه د الوتکې عمله وه. وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونۍ غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات اوس هم پر ځای دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالانو سره د دغې مسئلې د حل لپاره د خبرو په جاري ساتلو اتفاق وکړ. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو واورېده چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې تر ژمی وړاندې یا د زلزله ځپلو مرستې چټکې کړې دي. بل پلو د خبر پښتونخوا تر ټولو زیاتې ځپل سوي شانګلې یو اوسېدونکی وایي
زمونږ دا څلورمه پنځمه ورځ به چې زلزله شوې ده او مونږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی دی علاقې ته. یو 15 ټینټونه رالیږلي دي حکومت او هغه هم چې کوم دی په تاڼه کې حواله کړي دي.
د قبایلي سیمو یو شمیر مشرانو او سیاسي مخکښو د یو غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي د صوبې د سکولونو حالت ښه کولو لپاره جدي ګامونه اخلي.
بالکل، په دې کې ګراوند، په دې کې آی ټي لیب، په دې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، په دې کې پلے گراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دا شانتي دا هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دا سټانډرډ تراول.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې له افغان بندیانو سره لیده کاته کړې ده. د سفارت یو چارواکی وایي
په دې کې داسې الکانو مو چې یعنی د 8 کالو نه عمر کم و، ان شاء الله په نږدې وختو کې به مونږ د دې دا مشکل حل وکړو، مونږ وشي د سفارت له خوا نه دې ته یو وکیل ونیول شي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. ازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونه کې ووریده، د پاکستان د قدرتي افاتونو د انتظام اداره وایي چې ترجمه وړاندې یا د زلزله ځپلو مرستې چټکې کړې دي. دا خبره د یاد ادارې مشر اصغر نواز کړې ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا تر ټولو د ځپل سوي سیمې شانګلي اوسیدونکو وایي چې له دوی سره مرستې نه دي سوي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې اړه رپورت لري.
د فتونو د نظم قومي اداره وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي او یوه ورځ نیمه کې به امدادي رقم هم متاثرینو ته ورکړی شي. اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د NDMA ویان احمد کمال وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې د 1 نومبر نه د بارانونو او واورې ورېدو امکان دی چې یره دغلته به امدادي کارونو کې مشکلات را پیدا شي، خو دوی به بیا هم خپل پوره پوره کوشش کوي چې د متاثرینو امداد په وخت وکړي. په دې حواله نوموړی
کمپنسیشن کا لائحہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے مطابق
دا معاوضے فیصلہ شوی دا او چې څومره هم خلق دا متاثرینو په هیڅ رجسٹرڈ کیږي هغوی تبا دا وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان مطابق معاوضے ورکولی شي او دې لړکی صوبائی حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو داسې وفاقی حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو ته به دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي چې هغوی څنګه غواړي هغه رنګ خپل کورونه جوړ کړي.
دا حکومت دا به په خپل ځای خپل پلو د خیبر پښتونخوا چترال او شانګلی سیمې خلک له حکومت ګیله کوي چې دوی ته تر اوسه د حکومت لخوا سه امداد نه دی ورکړی شوی او نه یې ورسره سنور کومک کړی دی. له شانګلی د دیدل سیمې نه یو تن سید خان مشال ریډیو ته وی
حکومت خو لا سه امداد نه دی راغلی تر اوسه پورې، زمونږ تقریبا درې سنور کور پرېوتي دي، لکه څه روان زامونه ضروري نه که نه امداد لا څه قسم نه دی راغلی. هم تاړه چین هغه چې څه دونکي هغه چې راغلی دی ډیسټنټ اوې چې رالېږلي اوې چې خو چې هغه هغه اېسې چې به راځي زه به هغه کوم هغه مونږ ته چې ګرانټه باید دومره یا که چې سره مونږ ته ځان لسه هغه وکړو لکه سر د پاسه سسوره جوړ کړو که نه.
د شانګلي ضلع کونسلر سلطان نبی مشال ډېډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې له دیرشو نه زیات کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي، خو حکومت ورته یوازې 15 خیمې رالېږلې کومې چې ناپوره دي. نوموړي زیاته کړه
مونږ خو د شانګلي حصه یو، خو مونږ خو دا وو چې یاره مونږ پاکستانیان نه یو، ولې چې زمونږ دا څلورمه پنځمه ورځ به چې زلزله شوې ده او مونږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی دې علاقې ته. دغه شانتې خلک پریشان دي، کورونه ډیمیج پراته دي، یو 15 ټینټونه رالېږلي دي حکومت او هغه چې کوم دی په تاڼه کې حواله کړي دي سچو صاحب دي ته، هغه سچو صاحب غریب هم پریشان دي چې یاره دا اوس ورکول غواړي نو اېسي صاحب دی یا چاته نه چې کوم انتظامیه ر ډي سي طرف نه نغوي دا به ورکوي نه آرمي والا به راځي او 15 ټینټونه به هغه تقسیموي. ته څه قسم ریلیف دلته کې نشته. زمونږ سره په خوا کې تورغر دی، نو تورغر کې هر هلیکاپټر روانې دي، ترانسپورټیشن شروع دی هلته کې، هر ځای ته چې کوم دی کلی کلی ته غرونو ته چې کوم دی امداد روان دی. یو اباسین دی په منځ کې او موږ راپور سیټ دی، موږ ته څه قسم دغه نشته.
دې زلزلې نه د خیبر پختونخوا چترال دیر او شانګلس سیمه زیات متاثر شوې دي او د انډیم په وینا چې په دې زلزله کې تر دې دمه 202 خلک مړه شوي او 2228 کسان جوبل شوي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم لخوا په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون د ختمولو او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډولو لپاره د پېښور په نشتر حال کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو مشرانو، سیاسي مخکښو او وکیلانو ګډون درلود. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
ټول قبایلي مشرانو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې قومي اسمبلی کې د فاټا یا قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو کوم بل وړاندې شوی دی هغه د زر تر زره منظور کړي چې قبایلي اولس ته هم بنیادی حقونه ترلاسه شي. د غونډې تابع کوونکي د قبایلي وکیلانو تنظیم مشر اعجاز محمد مشال لیډو ته وویل چې نن نه دوی د دغه بل د منظوري په حق کې یو تحریک شروع کړو او تر هغې به دا دوام لري تر څو چې دغه بل نوی منظور شوی.
دا یو سلسله ده چې هغه شروع شوله، لکه نن دا پروګرام دی، سبا له چې کوم په جمرود کې یو ډېره غټه جلسه کیږي د دې بل په حمایت کې او په دویم تاریخ باندې چې کوم دی د ټولو سیاسي پارټیانو مشترکه اجلاس غوښتل شوی اسلام آباد کې او په شپاړسم تاریخ باندې ډېر لوی جلوسونه به راوځي د احتجاج په شکل کې او دا بزي اسلام آباد ته داسې څه قوتونه شته دی هغه د پولیټیکل اډمنسټریشن د فاټا سیکریټ او هغه ته موږ مراتب یافته طبقه وي هغوی وایي چې دا اف سی آر د مزید پاتې شي او زه ډېر افسوس سره دا خبره هم کوم چې په هغې کې داسې خلک هم شته چې څوک د پښتنو ملي وحدت په نوم باندې سیاست څوک د مذهب په نوم باندې سیاست کوي.
د قبایلي سیمونه پخوانی د قومي اسمبلی غړی او وکیل لطیف افریدی مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان آئین د لومبه آرټیکل یا ماده تر مخه فاټا هم د پاکستان برخه ده، نو باید د دې ځای اوسیدونکو ته هم د نور پاکستان د وګړو په شان بنیادي حقونه ورکړي شي.
موږ په پاکستان کې شاملې یو، څه بهر خو کې نه یو. په فاټا کې اسیم ډیر بچار چې دا کم جبر مسلط شوی دی د طالبانو او بیا فوج لاړو طالبان یې وزغلول، یا نو دا غې نتیجه دا خو پکار ده چې جبر ختم شي. په دې نتیجه کې به په فاټا خلکو ته په صوبه کې ممبران ملو شي، های کورټ او سپریم کورټ اختیار به ملو شي، بلدیات به ملو شي او په بجټ او په ترقی یا تو کې به دوی ته حصہ ملو شي. په موجوده حال کې خود فاټ نه تپوس وکړه، نه برخه معلومه ده، نه حصہ معلومه ده.
دغه پروګرام کې د زنانو نمائندګي کوونکې د غیر سرکاري تنظیم خويندو کورغړې نظر سید بینا ده چې په قبایلي سیمو کې زنانه ډېر ورستو پاتې دي او دغه زنانو ته یو بنیادی انساني حق هم نه ترلاسه.
زمونږ د پښتونخوا خويندې هم ورستو پاتې دي، خو زمونږ د فاټا خويندې بيخي ورستو پاتې دي. هغه ته اوسه پوری بنیادی حقوقونه کوم چې موږ د صحت خبره کوو، موږ د تعلیم خبره کوو، هغه ته اوسه پوری نه دي ملاو شوی. موږ سره اوسه پوری یو تعداد موږ سره نشته چې موږ باغې باندې خبرو وکړو چې دومره تعداد زمونږ د فاټا خويندې چې دي هغه د صحت د بنیادی چکم سہولتونه دی هغه غیته ملاویږي، تعلیمی سہولتونه چکم دی هغه غیته ملاویږي. نو زموږ حمایت خو په دې قانون کې څه کده چې چرته فاټا چې دی هغه د فاټا حصہ جوړ شوانو هغه خويندو ته به هم رسه ملاوي شي چکم اوسه پورې پابند دی او ګورونه کې ناشته دي.
د پامړ دا چې هم د فاټا سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې پکې غوښتنه شوې ده چې د وفاق د انتظام د لاندې علاقې یا فاټا د پاټا یعنی د صوبې د انتظام لاندې راوستل شي چې تر مخه به دوی ته هم د پاکستان د آئین تر مخه ټول بنیادي حقونه صوبایي اسمبلی کې نمائندګي او های کورټ او سپریم کورټ ته رسائی هم ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېده چې د پاکستان په سند او بلوچستان پنجاب صوبا کې نن د بلدیاتي ټاکنو په لړ کې رای اچول کېده. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ریاض مساخیل، هلته خو 15 بجې پوره سوي دي، نو د رای اچولو لړۍ به درېدلې وي که څنګه؟
نہ بروال دا اونی منا پنی مو بجو پورے چکم دے نو دغه د وټونو عمل بجاری پنی مو بجو پورے وخت ور کړی شوی دی. دا اوس چونکی اخیری 15 منټه پاتې دی او پدې کې هم کم چې وټران دی نو هغه په لویش میر کې د پولینګ سټیشن نه بار ولاړ دی، خو بیا هم چې هر هغه تن چې هغه د پولینګ سټیشن احاطه ته وردن نشي نو د پنی مو بجو نه رسته هم هغه ته د ووټ اچولو هغه اجازه بوي. دغه رنګ چې اوسه پورې کم حالات تیر شو، پاغه کې د سند په مختلفو سیمو کې، د غرنګ د پنجاب په مختلفو سیمو کې تاوتریخواله هم د مختلفو سیاسي پارټو یا د آزاد امیدوارانو د پلویانو ترمنځ غوم په نظر راغلي. بیا پولیس چې عبد الرحی د ځنی کسانو خلاف مقدمه درج کړي دي، ځنی گرفتارې هم پکې کړي. د غرنګ د وزیر اعظم نواز شریف په ضد هم یو احتجاج وکړ پیپلس پارټي په لاهور کې، کله چې هغه د ووټ اچولو لپاره راغی نو مخالف ډلې دا نیوکه کوي چې داغه د پاره د ووټینګ عمل او درول شوی او هغه ته خصوصي لار جوړ شو. دغه شانتي د نورو خلکو ووټ چې کم دین په هغه باندې اثر پریوتو، نو هغه باوجود بیا د وزیر اعظم هاوس له طرفه هم یو بیان راغی د هغه خبرو تردید وکړو. نو دغه رنګ مونږ اوس پورې وګورو چې سونه د ووټونو عمل شوی دی په سند کې چې کم دین مختلف زینو کې د ډزو واقعیات هم مخې ته راغلي دي، ویل کېږي چې په هغه کې ځینې کسان مړ شوي هم دي. نو دغه د ووټونو عمل چې کم دین هغه له تر دې د مروان دی، خو چونکه عدالت د لاهور های کورټ چې کوم فیصله ورکړي، بیا چې کوم الیکشن کمیشن کوم هدایات او ضابطه اخلاق میډیا د پاره جاری کړي چې هغه به د سرکاري نتیجو د اعلانې دونه مخکې خپل اسکه رائے یا خپل نتیجه مخې ته نه راولي، نو په دغه وجه باندې چې کوم دنه اوسه پورې اسکه اسما نتیجه مخې ته نه دی راغلي چې آیا کم غمزینو کې چاچا یا کم پاټو هغه بری تر لاسه کړی دی. جی،
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل تاسو ته معلومات درکول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د صوبې په یو شمېر سکولونو کې به داسې ګامونه پورته کوي چې د دې سکولونو حالت ښه سي او د ده په وینا له شخصي یا پرایویټ سکولونو سره برابر سي. نوموړي دا خبرې له مشال ریډیو سره د مرکې په ترڅ کې کړې دي. له ده سره مرکه د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسف کړې ده.
تاسو دو سکول دی، هایر سیکنډری سکول هغه ټول سکول مونږ لګیا یو مکمل لاغې سټنډرډایزیشن کوو، د هغې رینوویشن کوو چې هغه مونږ د پرایویټ سکولونو برابر راولو، چې څنګه مطلب دا نور سکول دی پرایویټ سکول دی چې دا بالکل پدې کې ګراوند، پدې کې آی ټی لیب، پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، پدې کې پلے گراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرایویټ سکول چې دغه شانتې د هایر سیکنډری سکول ټول انشاء الله تعالی تقریباً 4 ارب روپے مختص شوی دی. او کار پدی باندې شروع شوی دی، دی فیزیبلٹی جوړ شوی دی، هر یو سکول بیل بیل لگا روان دی، هغه سیمنٹ سے لگی ہے نا، چې په هر یو سکول باندې بیل بیل سونی پیسې لگی دا، خو نوې کنسٹرکشن نه دی کنه، نو دی اسټیمیټ لګول ګران کار دی چې کوم ځای کې رینوویشن وي نو هغه بیا داغی اندازه لگول گران کار شي کنه
استاسو په خلک کم هایر سیکنډری سکولز کم موجود دي دا کافی دي کنه نوې سکول نو جوړولو ضرورت شته
نو ګورې نیډ خو اوبویسلی شته مطلب څه زینو کې لایته څونه زیات نه زیات جوړ شي نو خبره ده او بهر اصل کې دواړه خبرې دي د زمونږ د تعلیمي دغه چې کم دي کنه څه کې کوالټي طرف ته دونه توجه نشته بس صرف نوې سکول نو جوړول دي نوې سکول نو جوړول دي اوټ کم څه نشته ریزلټ څه نشته نو په دې وجه موږ پوښتنه کوو چېرته د بلډینګ چې څونه دي چې هغه موجوده خشي په هغې کې دننه مطلب د لرنینګ آؤټ کمز هم ښه شي ریزلټ لږ ښه شي صرف په دې باندې خو نه کېږي چې مونږ په کال کې سل سکولونه جوړ کړو یا دوه سوه سکولونه جوړ کړو دا بلا شي دي نو ریزلټ خو د هغې سم نشته
پرایمري سکولونو لپاره مستقبل کې داسې منصوبه شته چې کوم پرایمري سکولونه هغې کې هم د کمرو کمی
دی پرایمري سکول خو یو نمبر ون خو دا دی چې مونږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول مونږ کم از کم شپږ کلاس روم وي په هغې کې یو په هغې کې د هډ ټیچر کمرهوي یو په هغې کې سټاف روم وي مخکې خو به صرف دوه کمرو سکولو کنه
چې کوم زاړه سکول نه دي چې دوه دوه کمرې دي پکې هغې کې سکی
زاړو کې چې کوم کمزې کې عجت شته او گنجائش شته نو هغې کې ورسره ورسره مونږ نورې کمرې جوړو او بل په هغې کې په پرایمري سکول چې څونه دي په هغې کې نوي سکول کې مونږ پلی ایریا مست کړه چې پلی ایریا به خامخا په هر یو سکول کې او موجوده چې کوم سکولونه دي زاړه پرایمري سکولونه په هغې کې مونږ اوس خپل دغه ته ګورو کېدی شي چې د پنج نه واله دس هزار سکولونو کې مونږ دا پلی ایریا جوړ کړو زړو سکولونو
د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خانو چې زموږ د همکار زلاند یوسفزي پښتون ته ځوابونه ویل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو لپاره به هلي ځلې کوي د خبره د هغه وروسته سوي ده چې د یاد سفارت یو پلاوی تیر ورځ د راولپنډي اډیاله جال ته سفر وکړ دوی ویل چې هلته تر اتلس کالو کم کسان هم بندیان دي د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه یو غړی او د کډوالو د چارو د پاره د سفارتخانه د انچارج نائب ذبیح الله وی چې د تیرو دوه کالو راسه د سلسله کې د پاکستان حکومت سره تماس کې دي چې د کراچۍ او پیښور په ګډون دی ورته د ټول پاکستان جیلونو کې کید افغان کډوالو ته رسایي ورکړي شي چې دا راز هغه افغانان چې د کید موده ختمه شوي یا په بل څه وجه جیلونو کې ایسار دي چې د هغوی د رهایي بندوبست وکړي د ذبیح الله په خبره د جمعې په ورځ دوی ته د پنډي اډیاله جیل ته د ورتلو اجازه ورکړې شو او دغه رنګ د پولیټیکل کونسلر عبدالناصر یوسفی په مشرۍ کې دوتنی پلاوی جیل کې د افغان کډوالو سره ولیدل د وینا وا
چې ډیر افغانانو چې څوک اسناد نه لري او هغه دی نیولې دي او اوس خود دې قانون دی چې دې باندې قضیات نه زیات دي دوه ساتي درې میاشتې څلور میاشتې دي دوه ساتي به ریپورت کوي خو په دې څلور سالو کسانو باندې دوه دوه کاله قید دي دوه هغه کړی دی چې اسناد نه لري او په دې کې داسې خلک الکان مو چې د یعنی د اتلس کالونه عمر کم وو مونږ د مستشار له خوانه دې ته یو هغه ورکړ شو چې انشاءالله په نږدې وختو کې به مونږ د دې دا مشکل حل او که مونږ وشي د سفارت له خوانه دې ته یو وکیل ونیول شي او نور د دې سره که څه کومک زمونږ له خوانه وشي انشاءالله په دې رابطه ورته هغه ورکړی ده چې یو څه کومک به ورسره کېږي
د دې ملاقات وروسته افغان سفارتخانه څه امید لري چې راتلونکي کې به نورو خاورنو کې کید افغان کډوالو ته څه فایده ورسي په دغه اړه راته بیا هم ذبیح الله وویي
انشاءالله زمونږ امید همدا ده چې د پاکستان حکومت به مونږ سره په دې اړه همکاري کوي او دغه اوس مونږ ته یو لار خلاصه کړه نو انشاءالله آینده کې به هم د دې همکاریان وي
د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د گرفتارو او د هغوی د ستونزو په هکله مشال ریډیو د غیر سرکاري تنظیم شارک د مشر سید لیاقت بنوري سره تماس ونیو څوک چې د بشري حقوقو او کډوالو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي نو د وینا وا
د سلسله کې چې دا د یو ارګنایزیشن واټس دا د امبسي او د ګورنمنت ما پہلا ہم دے تک خاص کرو کہ بھائی تاسو دا انٹرنیشنل لیول بندہ شے او چت کئی چھ چھ سرا ریشو جی چھ سرا کارڈ اشتا کو پروٹیکٹڈ دی اصل خطرہ کو مسئلہ کو اگوی تو چھ سرا کاغذ میں رکھتا نو دے دا ہائی لیول چھنا دی ما اور تا ویلیم دی چھ تاسو دا خبر او کئی
ہم دا راز چھ مکلا دا نموڑی نو پختل چھ دا اسنادو دا نشواری پا جرم کے پاکستان کی او ملزم تا سمر کید ورکلی کی گی نو دوے
مجھ خرادا جی فارن ریکٹ تا کہ چودہ فارن ریکٹ در مشہور سیکشن دا کال سزا شو یا دو کال سزا شو دا هیڅ بټر نه کوي نه نه هغوی ته هغوی چې او دي وی آر ایډی فار ډیپوټیشن نو عدالت هماغه وخت هغه ډیپوټیشن اعلانوس کی
د ذکر دا چې پاکستان حکومت افغانستان او یو ایچ سی آر پاکستان کې د غیر رجسټرډ کډوالو د رجسټریشن په یو لوزنامه کار کولو او امکان وو چې د روان کال 15 جولای نه په دغه کار شروع شي خو تر دې دمه دغه عمل نه دی پیل شوی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکي چې په سیمه کې امن راوستلو لپاره بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا دلچسپي لري. نو ممکنه ده چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ځای کولو کې مثبت پرمختګ وسي. د مقالې لنډیز ګلیاز وړاندې کوي.
ډان ورسپانې په جنوبي وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د اف سي ځواک د وو فوجیانو د وژنې په اړه اداري خبره کړې ده او وایي که چیرې د دغه شان پیښو مخنیوی ونه شي نو په سیمه کې به تاوتریخوالی نور زیات شي. ډان ورسپانې لیکي د پاکستان فوج هغه ګنګوسي نه دي رد کړي چې ګینې دا کار په افغانستان کې میشت د پاکستان ضد عناصرو کړی دی. ورسپانه زیاتوي دغه پیښو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې پیچلې شوي. بلخوا د ورسپانې په خبره افغانستان تور پولې کوي چې له پولې هغه اړه بریدونو په دوامداره توګه روان دي. ورسپانه لیکي په پوله د دغه پیښو نه ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخې مسلې موجود دي. څه موده وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ښې شوې وي خو د دې موده ډېره کمه وه. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا په موجوده حالاتو کې به دواړه هیوادونه اړیکې پر ځای وساتي او آیا دا به ممکن وي چې په دې کې پرمختګ وشي. دا معلومه نه ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د جګړې موسم په ختمېدو دی. بلخوا امریکا ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانه لیکي د طالبانو مشر ملا منصور پر طالبانو خپل اثر لرلو لپاره کوششونه کوي. په دې هر څه کې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته اماده کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په خپل منځ کې اختلافات هم ندی ختم کړي. ډان ورسپانه لیکي بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا د سولې خبرو اترو کې دلچسپي لري نو ځکه ممکنه ده چې دغه مسلو په حل کې مثبت پرمختګ وشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جنوبی ایشیا پارټنرشپ په نوم یوې نا حکومتي ادارې له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. د خبر د دې ادارې په یو څیړنه کې سوي ده چې پرون په پېښور کې د یوې دستوري پر مهال شریک کال شو. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځینې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارټنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې څومره بچو ته اسکول کې خایم زموږ بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي. همدا بچی به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړوږي، استاد هم جوړوږي. نو ایتکس بکس خو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په الټرنیټ کې هغه نو ویل غواړي نو ټیک دا یو خپل خوخه ده. ما په خپل داسې ماشومان کتلې چې هغه وایي چې او موږ یو اسمه تل خو ایتکس کوم څوک ویل غواړي به شک ایتکس وي. بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لګته وجو ورکړي.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سټیفن غوري وایي چې د برتانیې پر ضد د ازادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د ازادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
مونګم بلا کسانو قربانې ورکړې دي. ایدم سپک پکار دې کداوی چې مونګم واړو ګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دي دا پر اقلیت هم ډېر قربانې ورکړې دي چې مونګم د ملک صحیح شتا حیثیت شتا. نو دې دا ساتي چې دا کاروای شروع شي نو خامخا دا نفرت به کم شي. هر سړی به دا وي چې دې کې اقلیت هم خپل کردار ادا کړی دی او مینه محبت سره به اوسېږي. کله پورې مونږ ته دا پتا نه چې ما تا دا پر څه کړی دي، ما د ملک دا پر څه کړی دي، مونږ اګنور کوي نو خامخا دا نفرت سیوا کیږي.
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربجال وایي چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
نور تعصب چی دے اگر در پاکستان بقا دا پارا ڈیر زیادہ خطرناک دے دی خبر کولو مطلب دے چی ریلیجس فریڈم اور مائنورٹی رائٹس اور ایتھک بک دی سینسیٹائز کولو وقت دے چی مونگ دی اہمیت خلقو تا اجاگر کو چی دی اہمیت چی دے نہ صرف دا نان مسلم دا پارا بلکہ مسلم کمیونٹی کی دا خلقو ذہن سازی کی چی دے آگا خلق چی فیوچر کی چی دے پا سٹیرنگ سیٹس باندی برازی اور دا ملک دی وطن عزیز پاکستان کار بچا لئی.
دا آرمی پبلک سکول پیخی رستو دا سخدری زیادہ ختمون لپارا ترحشوی نیشنل ایکشن پلان اعلان کې د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خوروونکي ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویل له انیس اجمل څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري، خو ځینې زلزله ځپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د NDMA بیان احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو څو ورځو کې د موسم خرابېدو یره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي. د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کوي چې د فاټا د راتلونکي په اړه چې په پارلیمان کې کوم بل وړاندې شوی دی باید هغه سر تر سره منظور کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم لخوا په فاټا کې د FCR د ختمولو او قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په حق لنن په پېښور نشترحال کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو مشرانو، ځوانانو، خبریالانو، زده کوونکو ګډون درلود. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې چارواکي وایي په پاکستاني جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانې او چارواکي زبیح الله وویل وایي د پاکستان حکومت دوی ته د دې هېواد په مختلفو جیلونو کې تربندي افغان کډوالو پورې د رسایۍ مکور کړي چې دا شان دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صبح کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې تېر ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال په دې اړه پریکړه وشوه. د افغانستان د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یارک په پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د مصر چارواکي وایي د روسیې الوتکه چې پکې شاوخوا 240 کسان ناست وو په سینای ټاپو سیمه کې په مکمله توګه تباه شوې ده. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونۍ غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات هم پرځای دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې انیس اجمل وړاندې کول. اوس بولال سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي، خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته په زرګونو داسې خلک شته دی چې تر اوسه ورته امدادي سامان څه چې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلي، دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای په زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادی ډلې نه دی رسیدلې، او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موږ وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلي راځي، او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له هیڅ جوړ هیرول نه دی پکار، ځکه چې د هغه زلزلي اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کوم خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړې دی شي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې، خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوې دي. په دغه اړه خپل ټویټر پیغام کې د ریحام خان وینا و چې موږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. دراز عمران خان هم دا د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. ادارې مخکې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه ده پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي، او هم دغه وجه ده چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي، او دا ځکه که څوک څومره لوی لیډر یا سړی هم شي دا قسمه خبرې د ژوند جنگ سره تړلې وي او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان دپاره دا خبره چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټول سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتې نه وهي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزله ځپلو خلکو دپاره په کار راولي او په دې وخت کې دې هغوی نه هېروي، ځکه چې څو ورځې مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسېدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې مېرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اجانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې مېرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړه. د اجانس په لیکنه دوه شپېته کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اجان زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اجان زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په دسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اجان زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکوونکی او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانی ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوې چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پورې کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوې، چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 1,22,000 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له 6,000 تر 8,000 ډالرو اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول شاره تګ وي، نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 تر 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هرو 100 کسانو کې 300 یا خو نیول کېږي او بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یې یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنگ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریې ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حکله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وای له روس سره خپل اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي او د روس د ولسمشر سفر ته سترګې پلار دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان د جمعې په ورځ په اونیزه خبری غونډه کې کړی ده. دوی ویل د دواړو ملکونو مخ په زیاتېدونکو تعلقات به په سیمه کې ښه اثرات ولري. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماسپخین د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د وزیر اعظم د امریکا د دورې په ګډون په مختلفو چارو رڼا واچوله. د یو تپوس په جواب کې چې آیا د نږدې ورځو کې د روس صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی دی، ویان تردید یا تصدیق نه کو، خو زیاته کړه چې پاکستان دغه سفر ته سترګې په لار دی. د وینا وا
موږ روس سره په هر څانګه کې تعلقات زیاتول غواړو. ماضي کې ته پاکستان او روس ته ریاستي او حکومتی مشرانو ترمنځ دورې هم شوی دي. موږ ته روس صدر پاکستان دورې ته هر کلی کوو.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې روس او پاکستان یو لوزنامه لاسلیک کړی چې تر مخه به روس د لاهور نه کراچۍ پورې ایل این جی پایپ لاین غځوي او په دغه منصوبه به $2 ارب لګښت راځي، کم چې به روس برداشت کوي. هغه کم وجوهات دي چې روس او پاکستان یې یو بل ته نږدې راوسته. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس کو. نو دوی
پاکستان او روس منځ کې چرتا هم باهمي اس قسمه رازیانه دا پاتې شوی. اوس پاکستان بلا مودې پس بری خبره پوی دی چې کله د ریجن نه بهر قوتونه کاغه امریکا وی کابل وی اغری سره اوګدا دوستانه کول او داغي مفاد د پاره خپل غونډیان او نږدې ملکونه خفا کول ته دونه ښه پالیسی نه ده. او ښکاری دا چې پاکستان له یو توازن ضرورت و چې د دوه په تعلقاتو کې چې به صرف په یو بیک کې په یو ټوکرۍ کې ټول لګي اچول نه، بلکې په دې کې زیات نه زیات ډایورسټی وي. دا یو سوچا سمجا کنسیسټنت پیټرن دی چې کوم باندې موږ روان یو پاکستان روان دی.
د دواړو ملکونو ښه تعلقات په خپل د دوی دپاره او ټولې منطقې دپاره څومره اهمیت لري. په دغه اړه مو د پوځي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی لیفټننټ جنرل طلعت مسعود نه تپوس کو. نو دوی
یو خو دا چې دواړه ملکونه د انتها پسندۍ او ترهګرۍ خلاف مرستې کوي او کومو ډلو چې د پاکستان قبایلي سیمونه د روس په ګډون مختلفو ملکونو کې کاروایانې کولې، پاکستان د هغوی خلاف سخت اقدامات کړي دي. دواړه ملکونه د استخباراتو، کاچاک د مخنیوي او پوځي څانګو کې یو بل سره مرستې کوي. بل دا چې یو طرف ته د امریکې او هندوستان تعلقات سیوا شوي دي، نو بل طرف ته د یوکرین په معامله په روس هم دباو زیات شوی. نو په دغه وجه هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې خواله راغلی.
د ذکر دا چې په کال 2012 کې د روس د صدر ولادیمیر پوتن پاکستان ته سفر ټاکل شوی و، خو په اخیری موقع دغه سفر د نامعلومه مودې لپاره وځنډول شو، کم چې تر دې دمه د ځنډ ښکار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم ایجنسی کې د سدی ځای خلک وایي چې د دوی سرکاري روغتون د دوی علاج په صحیح توګه نه کوي. په سیمه کې سرکاري دغه روغتون د گریډ بی درجه لري. د دوی په وینا یو پلو ډاکټران پکې نسته او بل پلو دوایان پکې نسته. خو چارواکي دا مني چې د ډاکټرانو ستونزه تر یو څه حد موجوده وه، خو دوی هواره کړې ده. خو د چارواکو په وینا د دوایانو نشتوالی خبره بې ځایه ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی پرې رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې ځایی خلک وایي د سدی په سرکاري هسپتال کې د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. په سدی سرکاري هسپتال ته د گریډ بی درجه ملو شوې ده، خو ځایی خلکو په خبره نه پکې ډاکټران شته او نه دوایانې. څنګه خان بنګش په نامه یو ځایی کس مشال رډیو ته وایي هسپتال ته چې کله هم خپل مریض بوزي نو متعلقه ډاکټر به پکې نه وي. دی وایي په سرکاري هسپتال کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د خپلو ډیوټیانو نه اکثر غیر حاضره وي.
ډاکټر نو بے وا می سره تر اوسه دغه ټکونه په خلاصو ولیا نه پیدا نو مخ پله مور دروغه تلا کوزه مره کوزه کا په لومه سه باندې هغه ټکونه مخلص کړو نو مور ډیر وګوره د خلکو نه خپایو چې مخ پله سپټول د ویل داشه دي.
ځای خلکو تر مخه په هسپتال کې یا بل غټه ستونزه دا ده چې مریضانو ته دوایانې نه ورکول کیږي. حاجی رحم جان په نامه یو مشر مشال رډیو ته وایي په هسپتال کې اکثره مریضان دوایانې په خپلو پیسو اخلي.
چې کله تکلیف یې ستنه منه وایي کنه نو سرنج ته به بازار ته کوځي، بازار نه به سرنج ته روړي په سل روپۍ بټي شي یوه طرف نه شي په سل به بله طرف نه شي.
ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمان دغه خبرې ته تیار نه دی چې په هسپتال کې دوایان نشته او مریضان په خپلو پیسو اخلي. د مشال رډیو ته وایي په هسپتال کې مریضانو ته سہولتونه ورکولو لپاره د پولیټیکل انتظامیه نه ورته هر میاشت مخصوص فنډ ملاویږي او زیاتوي چې کله نه دغه سلسله شروع شوې ده نو په هسپتال کې د مریضانو ټیسټونه، ایکسرې او د دوایانې مفت ورکول کیږي. دی وایي حکومت دا پالیسی نه ده چې ایمرجنسی نه علاوه مریضانو ته سل فیصده پوره دوایی ورکړل شي.
میډیسن خپل کافی مقدار کې موجوده او سړی اسپتال کې مول لکه ما په خپل کې فائدہ کې باندې وي څومره انویسټیګیشن دي لکه لیبورټری ایکسرې دي سر دي دا ټول فری نه کړي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د سړی په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. ډاکټر عنایت الرحمن وایي څوک چې په هسپتال کې ډیپټی نه کوي د هغوی خلاف سخت ګامونه اوچت کړي دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
د میرمنو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي او غیر سرکاري اداره وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې دا روغتون به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي او یو تشخیصي مرکز به یې په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثره کیدونکي زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پرې روان هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې دا هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت نه منظوري اخیستې شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز به په اسلام آباد کې هم جوړول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن بیان ناصر غفور اویل چې کال پاکستان کې سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې مري. د ده په وینا چې د ټولو زیاتې متاثره خسی خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ زره خسی د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 100,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سهولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبه چې کار را روانو څو ورځو کې شروع شي دا به د یو نه دوو کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سهولیات ورکول کیږي.
مفت جو ہے وہ طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی.
دا پیخبر دا ارنم ہسپتال او دا کینسر ماہرہ ڈاکٹر سفورہ شاہد وائی چی دا سینے دا کینسر زیادہ تر کے سنا پہاغ زوانان خصو کی قتل شوی دی دا چا عمرونا چی دا شلو کالونا درش کالو کی وی دا دی پوینا چی کم شمیر سر دا سینے دا کینسر کے سنا مخی ترائزی نو اوز دا دیل پارا پا باقیدہ توگا دا یو ہسپتال ضرورت محسوسی گی. دا وائی چی خصو لپکار دی چی خپل دا خپل بدنونو معاینہ کوی او کپزان کی سبینی چی ڈاکٹر سر پا فوری توگا رابطہ کوی.
بچیانی شل اور کالو ترسی ہر میاش اخپل معائنہ اخپل لاس سرا دے کئی اخپل زان اخپل جسم نے زان پوئی او کاغے کے لغون دیم لگ رد و بدل راضی تبدیلی نو پتہ لگی چھ دا شیخ بل میاش کے نو دے میاش کے خدا لغون دے لگا سرمن سخ شو یا لاندے غٹک لکا غون دے نرے غون دے اخکار شو یا شیپ کے فرق شو نو دے دا پارا ہر میاش اخپل از خود تشخیص منگا ویو چھ کوئی او دا سو اغے کے لمبلو دوران کے بغیر لمبلو نام چھ لاسونو سر اخپل خی لاس سرا گس سینا اترخ گورے گس لاس رخی سینا اترخ پملاسی یا پولاڑے تاسو پارام تاسو خبر ہو چھ صحیح طریقے سر بے گورے.
غیر سرکاری ادارے پنک ریبن پوینا چھ دے ہندوستان پر نسبت پاکستان کی رسینے دے سرطان دے کیسن شرا درے چند سے وادا او ہر کال نوی سر کیسن پاکستان کی رجسٹرڈ کی گی.
رابی اکرم خان وا په پېښور کې د افغانستان د کنسلګری ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړي وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرستې وکړي. دوی دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه اوس مهال د پېښور په یوه روغتون کې د رنځ پر بستر پرته ده. زبی الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه له تېرې سمودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او بری پښتونخوا کې زرګونه مینهوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کنسلګری یو پلاوي چې تېره ورځ د وږمې پوښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په کنسلګری کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې مخکې مو غوښته چې د دې پوښتنې لپاره درای شم خو لږ څه مخکینۍ زلزله نو بعد خبری پیدا شو چې دغه موضوع لکسه وشه واچو نو بیا زمنګ مشر عبدالباری جهانی چې د اطلاعات فرهنګ وزیر ده دغه ماتول چې مقصد دې ته وزي دغه په پښتو پښتنه کوي او د به وعده کوي چې مونږ تراتو کې بیا سور د کې به دې سبا مونږ هغه لازم برسي چې ورته په نظر کې نیول شوی ده دې ته به ورکړ شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنر مندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا په مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغه سه حالتونو کې دواړه لارو بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغه سه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه.
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل مونږ د عزت وزما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به ایل لرم چې ما سره څنګه دی راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به ان شاء الله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تپوس کې.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وږمې سورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
د هند سینما ستوري شاهرخ خان 50 کلن سو خو وایي چې فلمونه جوړول به نه پرېږدي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وایي چې لږ تر لږه 15 نور خورا ښه فلمونه جوړوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی چوری چوری
چپکے چپ
د ہند سینما نام تو ستورے شاہرخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لہم د سینما ل نڑی سخه رخصت نہ اخلی شاہرخ خان بہ درالن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی دی وای ما فیصلہ کڑے چھ ل 50 تر 55 کلن پنزلس ډیر خ فلم نہ جوړ کم دا بخورا مشہور فلم نہ وی بی جوڑی فلم نہ
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے
شاہ رخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي شاہ رخ خان چې په خټه پښتون دی د ګڼو نورو ځوانونو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو د په اچایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت شاهرخ خان په څه باندې شل کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا
ده شاهرخ خان ده شهرت اندازه ده دل فیسبوک پانه هم لگولی شو چه تر 15 میلیونو زیادو خلکو لایک یا خوشه کرده ده ده شهرت په هند پوری محدود نده بلکه په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران که هم ده دیرو خلکو خوشی شی شاهرخ خان منتقدان هم لري ده فلم کرکتون که وای چه شاهرخ خان په تمثیل که مبالغه کوي او ده تمثیل او اکت شیوی محدود دیدی خو له دې سره سره د ده کرکتون که په دې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت بې ساری دی دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وای شاهرخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي وخندوي او پر یوې نجلۍ یې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي
ذرا آپ کی امانت ہے ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی آپ کو کیا لگا
په ورسیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل د زړه دکتورا کله چې خفګان مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید شپږ ویشت میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوری بللی دی
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے
دا مشال ریڈیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروگرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د مشال ریډیو د نن ورځې د دې وروستۍ خبری خپرونې د ریپورټونو لړۍ هم دومره وه او د خپرونې د پای شېبو ته رسېدلی له انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو
د پاکستان د قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په سلسله سپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري خو ځینې سلسله سپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي د ان ډی ایم ای ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو سلسله سپلو سیمو کې په راتلونکو څو ورځو کې د موسم خرابېدو ویره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کوي چې د فاټا د راتلونکي په اړه چې په پارلمان کې کوم بل وړاندې شوی دی باید هغه سر تر سره منظور کړل شي د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم لخوا په فاټا کې د سیار د ختمولو قبایلی سیمې په خبر پختونخوا کې د شاملولو په حکله نن په پېښور نشتر حال کې یوه غونډه وشوه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی چارواکي وايي په پاکستانی جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشی کول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانی او چارواکي ذبیح الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد په مختلفو جیلونو کې تر بندي افغان قیدیانو پورې د رسایي موقع ورکړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صبح کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې تېر ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه. د افغانستان د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یارک په پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د مصر چارواکي وایي د روسیې الوتکه چې پکې شاوخوا 240 کسان ناستو په سینای ټاپو وسمه کې په مکمله توګه تباه شوې ده. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونۍ غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات اوس هم پړسای دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې انساجمل وړاندې کوو. پر همدې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته رسیدې. که پر دې څپو پاتې سواست ډیوا ریډیو اورېدلې. سی بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.